پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د اتا او زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د دوه ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه چې مدني فعالان او استازي وایي له سختو ګواښونو سره مخ دي، د امنیت په اړه په همدې خپرونه کې جزئیات اورئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي. د کندهار په شړې ولسوالۍ کې د 1440 بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامداره سولې سره تړاو لري. او په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پلان پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. دا کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د 1440 بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت سرپرست ویان عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لویه لاره د ژړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. د عزیز په وینا د احمد شاه ابدالي شرکت اړوند 1440 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته پر لاره وو د یو مازدا موټر سره ټکر کړی چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. عزیز یاتوی چې په وژل شوو کسانو کې درې ښځې او درې کوچنیان او په ټپیانو کې درې ښځې او یو کوچنی شامل دي. د پیښې مړي او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک ښودل شوی. د پیښې علت یو ځل بیا د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل شوی. د یادونې وړ ده چې د احمدشاه ابدالي شرکت چې یو ترانسپورتي شرکت دی د پرله پسې توګه په تیرو څو کلونو کې د داسې خونړیو پیښو سره یې بسونه مخ شوي دي. دا کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامداره سولې سره تړاو لري. فلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې ورسته وکړه. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په یو بیان کې د ګرانډي له قبله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نه شي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدلی شي چې په افغانستان کې ټینګه سوله او ثبات رامنځته شي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت ویان حفیظ احمد میاخیل له ازادۍ راډیو سره خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر خبرې تایید کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني مدت روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمیږي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ وجی ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هندوستان په اړیکو، په افغانستان کې پر روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وو تختول شو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته یې په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې دا عملیات به یو ستر بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر دې پیل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یو ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دې غونډه کې و، خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دې برید وشي. سربیره پر دې چې د تهران په غونډه کې درې سره مشران وی موافقې ته ونه رسېدل، خو د جګړې څارونکو خبر ورکوي چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونه د ادلب شاوخوا بمباری پیل کړی دی او داسې ښکاري چې دا د بشار الاسد رژیم له لوري د جګړې پیلامه ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپږ تنه د کوردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي وو. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کوردانو دې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران لس تنه وژلي وو. دا کوردانو د خپلواک شون ګوند په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې ممنوع دی. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزې تراړه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نور یې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرګ ژوبله په غزه کې د جمعې په ورځ د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې وژل شوی فلسطینی یو 10 کلن هلک و. عین شاهدان وایي فلسطینی مظاهرچیانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. دا خبرونه
مول ازادي راډیو واوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د 8000 تکراری تذکرو خبر ورکوي.
جرم است، یه تقلب است، یعنی لیست نشر میکنید تا با همه ارقامی که جعلی است، تکراری است، ناقص است، درستن است، اینا همش یک جای با لیست اعلام کرده است.
د میدان وردګ ولایت مدني فعالان او ولایت شوراوی د دې ولایت دوه ولسوالۍ له لوړ امنیتي تهدید سره مخ دي.
امکانات کم دي، اکمالات کم نه کیږي، لکه مثال د مقداد ولسوالۍ د غټو ولسوالیان چې دي دا لري دي او لارې هم خراب ده، لارې ماینونه دي.
روانه خبرونه په ترڅ کې د کابل د چاپ د کابل د نن چاپ رسپنه لولو او د پکتیا ولایت د یو شمیر شتمنو خلکو له دې اقدامه خبريږي چې ولسی وګړو او د خلکو په لومړی شپه ګمښت کې د پکتیا له معرف سره میلیونونه افغانۍ مرسته کړې ده. د نور راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي د رای ورکونکو د 8000 تکراری تذکری ترلاسه کړي دي. د دې کمیسون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه شمېر تذکری د کمیسون د ډیټابیس د څېړنو په ترڅ کې معلومی شوي او له څېړنو وروسته به له اړوندو کسانو سره قانوني چلند وشي. له بلې خوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل تحقیقات په بېطرفه توګه ترسره نه کړي، د راتلونکو ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د دې موضوع جزئیات د ناجیه صاحبای په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 4.5 میلیونو کسانو له ډلې چې مشخصات یې په ډیټابیس کې ثبت شوي 8000 تکراری تذکرې دي. د دغه کمیسون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ډیټابیس په وسیله څېړنې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام پیدا کړي او له څېړنو وروسته به له سرغړوونکو سره قانوني چلند وشي. ښاغلی هاشمی وایي دغه 8000 تکراری تذکرې د رای ورکونکو له لیست څخه لری شوي دي.
په لومړي سر کې دغه کسان له لیست نه لرې کیږي او په هیڅ صورت انتخاباتو کې رایه نشي ورکولی. او دویمه مسله دا ده چې کومو کسانو د قانون خلاف عمل ترسره کړی ورسره به قانوني چلند وشي. دا مسله جرم او تقلب ده. کله چې موږ لیست اعلانوو نو ټول جعلي او ناقص موارد به یو ځای اعلانېږي.
د خغلی هاشمی په خبره د 9 میلیونو کسانو له ډلې چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره یې نوم لیکنه کړې، تر اوسه د 4.5 میلیونو کسانو مشخصات د کمیسون په ډیټابیس کې ثبت شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له دغه سیستم څخه به ګټې اخیستنې به د 9 میلیونو رجستر شویو رای ورکونکو نیمګړتیاوې په ګوته شي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تیرونه نږدې 10000 هغه تذکرې چې پرې جعلي انتخاباتي سټیکرونه لګیدلی وو له رسنیو سره شریک کړي. له هغه وروسته بیا د افغانستان جمهوری ریاست د دغې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی وګمره. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه پلاوی لومړنۍ غونډه پیل شوې او کار په چټکۍ پر مخ ځي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټې ته په پام کمیسون باید د څېړنو پروسه چټکه کړي.
تاریخ بزر انتخابات با دو چلنج
د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له دوو لویو ننګونو سره مخ ده. لومړی دا چې کچېرې د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره هڅې منسجمې نه شي او د انتخاباتو سیستم ته د اعتبار بخل لپاره کار ونه شي، ممکن د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له ګواښ سره مخ شي. دویمه دا چې ممکن کارونه په چټکۍ مخ لاړ شي خو له کوم کیفیت پرته به دا کارونه مخ ته لاړ شي، چې له انتخاباتو وروسته به یو بحراني حالت
خغلی رشید وای د دې پروسې شفافیت لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ثبت احوال نفوذ اداره باید د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسې د شفافیت او د فساد عواملو د پیژندلو لپاره په ګډه کار وکړي تر څو د ولسی جرګې انتخابات په ټاکلې موده ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. ناجیه صاحبی، ازادي راډیو، کابل.
دا ناجیه صاحبی په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د اته اویا زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالانو د دې ولایت جغتو او د میرداد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له تهدید سره مخ ده او له ډېرې مودې راهیسې محاصره ده، خو امنیتي چارواکي ورته لاس تر زنه ناست دي. د دې ولایت امنیتي مسؤلان هم دا مني خو وایي چې د دې ولایتونو د دې ولسوالیو د خلاصون او د وضعیت د کنټرول لپاره عملیاتونه پلانوي. په دې اړه حال زموږ د خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې اورو.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالان وایي د دغه ولایت جغتو او د امرداد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له ډېرې مودې راهیسې سختې کلابندي کړي، خو امنیتي مسؤلین ورته لاس تر زنه ناست دي. د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ولسوالۍ یوازې 40% خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده. دوی وایي که چیرې دولت ورته توجه ونه کړي نو له ناسم برخلیک سره به مخامخ شي.
امکانات کم دی، اکمالات هم نکیږي، لکه مثال د مقداد ولسوالی جغتول ولسوالیان چې دي دا لریم دی او لاره هم خرابه ده، لاره یې ماینونه دي، اکمالات هم نه ورته کیږي، حتی ولسوال کماندان چل طرف آمد کوي اکثر وخت په تیاره کې ورسی.
مدنی فعالان هم ورته څرګندونې لري. مدنی فعال سیبلا سبزی بیا پړه پر مرکزی ادارې ورغورځوي او وایي چې مرکزی اداره له میدان وردګو ولایت سره د مور او میرې چلند کوي. نوموړي وایي چې میدان وردګ ولایت دویمه درجه ولایت دی، خو مرکزی ادارې ورته د درېمې درجې د پولیسو تشکیلات ورکړي.
اوسنی حالت کې د دولت دوی ولسوالۍ کاملا په تحلیل لاندې دي چې یوه د جغتو ولسوالۍ ده او یوه د دایمرداد ولسوالۍ تحلیل لاندې ډېرې دي. بدبختانه مرکزي حکومت ورته جدید پاملرنه نه کړي. د دې ولایت د یو ځوان په صفت مې د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده چې د ټول ولایت بل خصوص دغه ولسوالۍ ته چې امنیتي ستونزې ډېرې دي کې ورته جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته منلي وه چې په یو شمېر ولایتونو کې د دوی د پولیسو تشکیلات کم دي. امنیتي مسؤلین هم مني چې دغه ولایت جغتو او د امرداد ولسوالۍ له تهدید سره مخامخ دي، خو وایي چې هغومره هم نه دي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي. د میدان وردګ ولایت د پولیسو مشر مل پاسوال محمد وی سیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شته تهدید څخه خلاص کړي.
جغتو د امرداد ولسوالۍ په استقامت باندې موږ عملیاتونه کړي دي او تهدید شته. تهدید نه وي، چاره د تشویش وړ موږ پلانونه په مخکې لرو چې په دغه مسیر کې عملیاتونه وکړو او عملیاتونه موږ اوس هم دوام لري.
اوس اندېښنې دا دي که چیرې د دغو ولسوالیو د امنیت لپاره پر وخت اقدام ونه سي، شاید دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. مدني فعالان او د ولایتي شورا مسؤلینو له دولته غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او محاصره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړي.
زما رایه، زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له یوسف خان ځدران څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د خوست د صنعتي پارک جوړیدو ته تیار دی. د ولسمشر مانی په دې اړه په خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی غنی د خوست د صنعتي پارک د جوړیدو په اړه د یاد ولایت له شمیر مشرانو سره پارک کې په دې اړه مفصلې خبرې درلودې. د دغه مشرانو ته په وینا کې ویلي چې مالی وزارت به د خوست د صنعتي پارک د جوړولو لګښت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به برېښنا هم ور ورسیږي. د خوست سوداګرو او اوسیدونکو بیا ولسمشر غنی ته په هغه ولایت کې د صنعتي پارک د ځمکو لغست څخه شکایت کړی او په دې برخه کې د حکومت پر پاملرنې ټینګار کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وی ټاکل شوی چې روانه اونۍ د هندوستان په ممبئی ښار کې یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي چې پکې به د صادراتو د پراختیا تر څنګ په افغانستان کې د برېښنا سکتور په برخه کې هم نړیوالو پانګوالو ته لازم معلومات ورکړل شي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به د چهارشنبې له ورځې د جمعې تر ورځې پورې د لیدونکو پر مخ خلاص وي. دی وایي په دغه نندارتون کې د دوی د ګډون هدف د انرژي او برېښنا په برخه کې د نړیوالې پانګونې جلبول دي. غلی توحیدی وایي دا نندارتون د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته جوړیږي چې پکې 200 ملي او نړیوالې کمپنۍ برخه اخلي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده به یې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه 50 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو 14 لیتر ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ یو پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 4.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاؤنڈ 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام سل 0.5 صفه په کابل الوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. کله انټرنیټ اسانتیا ولري نو ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. او اوس هم منځنۍ ختیځ کې په خاص ډول د سوریې د حالاتو په اړه یو راپور راخلو. په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدان پر ادلب ولایت حملې ته تیاری نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې پر خلاف مظاهره کړې دي. د موضوع تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډیره مننه مراد صاحب. زرګونه خلک د سوریې د ادلب ولایت کوڅو او واټونو ته راوتلي چې د اسد رژیم له لوري پر دې ولایت د حملې د اعلان پر ضد اعتراض څرګند کړي. ملګرو ملتو او یو شمیر نورو هیوادونو ویلي که د بشار اسد رژیم پر ادلب حمله وکړي نو بشري ناورین به پیښ شي. د جمعې په ورځ د ادلب اوسیدونکو وروسته له دې اعتراضونه وکړل چې د ایران او روسیې مشرانو په خپل غونډه کې وویل چې پر ادلب ولایت د سوریې د رژیم د حملې ملاتړ کوي، خو د ترکیې مشر وویل چې د حملې په صورت کې به زیات انسانان ووژل شي، ډېر نور به بې ځایه شي او بشري غمیزه به رامنځته شي.
د حملې د مخنیوي لپاره اوربند وړاندې شوې ده. آیا د سوری حکومت اوربند حاضر نشو؟
په ادلب کې پر اوربند هیڅ راز موافقه تر اوسه پورې نه ده شوې. ترکیه د اوربند وړاندیز کړی و، خو ظاهرا د سوریې د رژیم مشر بشار اسد حاضر نشو چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا وړاندیز ومني.
سروان صاحب، تر اوسه پورې د اسد د رژیم ځواکونو حمله کړې ده که نه؟
د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي په داسې حال کې چې پرون د روسیه او ایران مشرانو له خبرې پای ته نوي رسولې، د روسیه او سوریې جنګي الوتکو د ادلب په شاوخوا کې بمباری پیل کړې او ویل کېږي چې دا د سوریې د رژیم د پراخې حملې پیل دی. عموما لوی حملې له بمباریو پیلېږي.
د سوریې او روسیې د حملو په وړاندې متحده ایالاتو عکس العمل ښودلی.
په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د سوریې حکومت او د هغه متحدانو ته پر ادلب د حملې په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د یرغل نتیجې خورا سختي کېدای شي تمام شي. هغې وویل روسیه باید پر خپل دریس په احتیاط غور وکړي. البته دا هم باید ووایي چې ادلب د ترکیې په پوله کې د 3 میلیونه نفوس لري او دا ولایت د دوو اسلامي سختدریزو ډلو په کنټرول کې دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو و امریدل چې په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدان ادلب ولایت حملې ته تیاری نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې خلاف مظاهره کړې ده او د غراز متحده ایالاتو پر ادلب باندې د حملې پر وړاندې خبرداري ورکړه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. له واصل وصال نه ورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې په عمومي ډول د نامنیو او په ځانګړي ډول د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان خلک حکومت د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي وایي چې د امنیتي ادارو د ناتوانۍ له امله هره ورځ ملکیان په ډېر بد ډول وژل کېږي. په مطلب کې راغلي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې په یوې حمله کې د یو خبریال او یو فلم اخیستونکي تر وژل کېدو او د پنځو نورو خبریالانو په ټپي کېدو سره د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د لازمو پروګرامونو په نه لرلو تورن کړی دی. ورځپاڼې موضوع ته په خپل سرمقاله کې هم اشاره کړې او لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې او د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې د حملو په پراخېدلو او د خلکو په وژل کېدو سره هم دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان دښمنان خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې دا هدفونه نو کوم دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکلي چې امنیتي بنسټونه باید د شهید د اونۍ او د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د هیواد په حواله د پریکړه وړم مخام په ارګ کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه پریکړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ولسمشر ته د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه د راپور تر وړاندې کولو وروسته وشوه چې په ځانګړي ډول د کابل د لویدیځ د جدي امنیت په اړه پکې ویل شوي دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رئیس د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي د ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت د ارزونې پلاوی وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او نږدې 1500 وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په داسې حال کې د مرګ ژوبلې د ډېرېدو خبره کوي چې اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. دنیا د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه هم لیکلي. د ورځپاڼې په خبره تر دغه برید وروسته اوس د سیمې خلکو پریکړه کړې چې له دې وروسته به خپل امنیت په خپله ساتي. دغه خبره د ولسي جرګې یو غړي جعفر مهدوي رسنیو ته کړې. ورځپاڼې د وکیلانو په حواله لیکلي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د خلکو د امنیت ساتلو شورا په یوې طرحې کار کوي تر څو د سیمې خلک د محرم میاشتې د مراسمو تر څنګ د خپلې سیمې امنیت په خپله وساتي.
د پکتیا ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسی وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د نږدې 21 میلیونه افغانیو په اندازه مرسته کړې ده. د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست چارواکو ویلي دي د ولس لخوا په شو مرستو یې د نجونو د یوې لیسې په ګډون 50 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې او د یو شمېر نورو ښوونځیو ودانۍ ورغولې. بلخوا د پکتیا ولایت د زرمت په ناامنه ولسوالۍ کې اوس هم د نجونو لس بابا ښوونځي د زده کوونکو کو پر مخ تړلی پاتې. په دې اړه له پکتیا زموږ همکار اصل زازه رپورت لري.
په داسې حال کې چې لا هم د دې ولایت د ګڼ شمېر سیمو په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت، د ښوونځیو ودانیو نشتون او ښوونځیو ته پر وخت د تدریسي توکو نه رسېدل د زده کړې بهیر په وړاندې خنډ بلل کېږي، تر څنګ د هرې ورځې په تېرېدو له معارف سره د ولس مینه مخ په زیاتېدو ښکاري. چې ښایي ولس به دا درک کړي وي چې په هېواد کې له روان تورتم څخه د وتلو یوازینۍ لاره پوهه او د علم زده کړه ده. د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچی زادی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسي وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د کابو 1 میلیون افغانیو په اندازه مرستې کړې دي.
د 1990 تعلیمي کال په شروع کې تر دې دمه په پکتیا ولایت کې د مختلفو خلکو لخوا، د ټولنو لخوا او د سرمایدارانو لخوا 1,000,000 افغانۍ راټولې شوې دي.
ځاځي زیاته کړه په مرسته شوو پیسو یې د ځاځي آریو په ولسوالۍ کې د نجونو د یو بب ښوونځي ودانۍ او د زرمت په ولسوالۍ کې پرې د هلکانو د څلورو ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي.
ښه بېلګې په ځاځي آریو په ولسوالۍ کې د آریو خیریه بنسټ لخوا د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو د نجونو لپاره لیست ودانۍ ده چې هغه تکمیل شوله او همدارنګه څلور بب ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې.
دا چې ولس د کوم احساس له مخې له معارف سره یا د مرستې ترسره کوي د پوهنې ریاست کارکوونکی او د سیم رسو در ټولول کمیسیون غړي ښاغلی فضل الدین یې په اړه آزادۍ رادیو ته وویل.
خارجي حکومتونه حکومتونه په افغانستان باندې سوي دي دا ولسی خوځښت رامنس تاسو دوی ویل چې کثیر موږ داسې پاتې شو تر دوی حکومتونه وګورو موږ هیڅ سره مخته لاړ نه شو. نو قانون سره جوړ شو په ولسوالیو کې هم مرکز کې تقریبا 6 میلیون افغانۍ دوی مرستې کړې.
د ولسی مرستو ترڅنګ د پوهنې وزارت سکل په پکتیا کې د څلوېښت بابه ښوونځیو د بیا رغونې او اساسي جوړولو بودیجه هم منظور کړې. د کوچي ځاځي په خبره لا ډلې اوس مهال د څلور بابه ښوونځیو تعمیراتي چارې پیل شوي او د پاتو نورې تدارکاتي چارې بشپړې شوي او په نږدې ورځو کې به یې تعمیراتي چارې داوطلبۍ ته وړاندې شي. کوچي ځاځي وویل
د څلوېښت بابه ښوونځیو نه چې ټولې تدارکاتي چارې خلاصې شوي دي او د څلور بابه ښوونځیو چارې پیل شوي دي او نور په ارزیابي کې دي. او ځینې
بلخوا د پکتیا ولایت په ناامنه ولسوالۍ زرمت کې اوس هم لس بابه د نجونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. دا چې د تړل کېدو لامل یې څه دی په اړه د پکتیا د پوهنې رئیس وویل.
لس بابا د خزینه ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې اوس هم تړلي لرو. د هغه د وسلوالو طالبانو لخوا چې د دوی دلیل ده چې دلته خزینه ښوونکي نه پیدا کېږي.
ځاځي زیاته کړه د یادو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په خبره اوس مهال په پکتیا کې 133,000 زده کوونکو ته چې 83,000 نجونې دي د 15,000 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کېږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان هم خپرېږي. د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې تېرو څو ورځو راهیسې ورښتونو د دې ولایت ګڼ شمېر سړکونه ویجاړ کړي دي او خلکو ته د ترافیک په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. په دې اړه نور د روهلا انوري په رپورټ کې اورو.
د نورستان اوسیدونکو وای په تیرو نږدې دوه اونیو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې توپانی بارانونه شوي چې دوی ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ واړه او غټ سړکونه هم ویجاړ کړي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بارانونو او سیلابونو یې د نورګرام په داخل کې له یوې درې بلې ته تللی سرکونه ویجاړ کړي او همدارازې د نورګرام دواب او منډول ولسوالیو ترمنز غزیدلې لوی لار هم تخریب کړي چې بیا رغونې زیاته اړینه ده.
سیلاب راغلی ده ټول ځای خراب دی ګړنګون دی موټر چپشي دی ډېر ځای دی. دواب نه تر نورګرام پورې لار ډېره خراب ده او خلک ډېر سیند سره مخامخ دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو د نورستان ډېرې سرکونه کندو کپر کړي چې دوی د ترمیم هڅې پیل کړي دي.
د نورستان په مختلفو ساحو کې بارانونو سرک ډېر زیات خراب کړي دوم چې خلک ډېر د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. متاسفانه په وایدي امنیت وزارت ټول امکانات مرکزی دي. موږ ورته خبر ورکړی دی چې عاجل په دې برخه کې راسره همکاري وکړي. د نورګرام ولسوالۍ نه مخکې د شینګل په خوړ باندې هم سیلاب راغلی چې هغه لار هم قطع کړې دي. هغه باندې عاجل کار شروع کړو چې مجموعا تقریبا 200 کیلومتر سړک کیږي چې په مختلفو ساحو کې خراب شوې ده. هغوی لپاره د ترمیماتو امکانات ترلاسه کړو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی هغه ولایت دی چې پکې للک باران هم سیلابونه جوړیږي. خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ په یاد ولایت کې د سرکونو په څیر نورو ټولګټو پروژو او ودانیو ته هم زیانونه اړوي چې بیا رغولې د ولایتي ادارې له وسه وتلې وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfe.org.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې یو او په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. خو تر هغې مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
دا کندهار په شړې ولسوالۍ کې د 404 بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. دا کندهار د ولایت ویان عزیز احمد عزیز ازادي رادیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لویه لاره د شړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې د احمدشاه ابدالي شرکت اړوند یو بس ښکېل دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره تړاو لري. فلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه ډیپلوماټ وجه ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان په روان وضعیت د سولې پر پروسی او د وو تختول شو هندي انجنیرانو د ژغورنې لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشر الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا عملیات به بشري ناورین رامنځته کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ د کاسوو د جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رات کړه. ټاکل شوی و چې ووچیچ او تاچی د اروپایي ټولنې بهرني سیاست د مسؤلي فدریکا موګیرنی په کوربتوب په خپلو کې ویني او د سربیا او کاسوو ترمنځ د مزکی د تبادلې په اړه خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د زراعت وزارت بزګرو ته 215 ټنه د زعفرانو بوټي ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د پروان ولایت پولیسو نګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشې موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې څلور کسان چې غوښتلي 80 کیلوګرامه چرس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه نګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې دي. په وروستیو میاشتو کې د پروان ولایت لارې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشې موادو قاچاق ډېر شوی دی. د نشې موادو د قاچاق په تود لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل تیرونې لس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشې موادو د نهو پیښو په تړاو نیول شوي ول، د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 230 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، نه لیټره الکولی مشروبات، درې سوه اووه نوي د نشې ګولۍ او وزره لیټره تیزاب ونیول شول. ښاغلی محید وایي د دې مرکز محکمو په علني غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندوستان ته څلور تنه د هیروینو د قاچاقو په تور ونیول شول. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې یو کیلو او یو سلو اته اویا ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې دوه تنه چې نه اتیا ګرامه هیروین په خپلو سفري بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشه یي موادو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف عامر نثار احمد جهانگیر ازادۍ رادیو ته وویل یو نیم کیلو چرس چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتل یې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي د کشم پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتنې ترک هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو. او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترک کړي خو یو 50 ورې بیا نیولې د بیا سګریټ شروع کړي.
د محمد طاهر په نوم د موتاد خاطره به وورو.
دا وکاله کدا ته کاله ما چې دا وعده کړو ما کوته شي نور ور د پلار می او پاس وخت کشران وړو رام د خدای به شرات.
او د خبرولې په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا، کدو هم منزل ته خفت نشم پورته کولای. لوخي خو منزل شم، خوخته ته خو به ور کولای شم، کارګر ته خو به راوړلای شم، دا ټول کارونه کولای شم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې ترتیب مخ کې هلت کوکنار کرل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دوی د افغانستان په دروځو ولایتونو کې د 245 ټن زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسی جرګې یو غړی وایي د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد 30 ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت وین اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د دې پروګرام له مخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو تر څنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې د پلان له مخې به په راتلونکو دریو کالو کې د زعفرانو حاصلات 400 میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 30 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پر روان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
ښاغلی رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیرېدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. د اوسه په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشه یي موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی چمنشا اعتمادي وایي د بدیلو کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکې ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه،
عمدترین مشکل باسي
ناامنی تر ټولو عمده او د بحث وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته ناامنی ډیره ده، خو باید په یاد ولرو چې خپل نشه یي مواد هم د ناامنۍ لوی عامل دی او هغه ډلې له دې لارې تمویلیږي چې په ناامنۍ کې لاس لري. نو ویلی شو چې ناامنۍ او نشه یي مواد یو له بل سره تړلي دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمینه برابره کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له لسو ټنو تولید شویو زعفرانو څخه اته ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه یې راپور راوړوه، اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له درو کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابي ازادي راډیو ته وویل په روان شمسي کال کې په 1000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت د اندراب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشه یي مواد اسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسېدونکو په خبره 15 کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې انداچ یو موتاد هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې معتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ دوو تنو اوسېدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی، که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی.
اندراب د بغلان ولایت یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې تریاک پکې کرل کیږي او اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو اوسېدونکی عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او د نشه یي موادو د خرڅونکو او قاچاق کوونکو په نیولو کې د دولت بېغوري بولي. دی وایي
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لرې کیږي او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشه یي مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي، خپله لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په وروستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو وخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جوماتونو او مېلمستونونو کې پراته وي دوی غلا کوي. سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان زبی الله شجاع وایي چې دولت د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسي کال په جریان کې د نشه یي موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشه یي مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له 60 بیا تر 70 زرو پورې کسان په نشو اخته وي.
ما هم نیست مسئول مبارزه با مواد
زل نشه ای مواد و سراد مبارزه دیو مسئول پتوگا د معتادینو د ډیروالی پاړ اندیښ نه لرم. لبد مرغه چیل 1340 شمسی کال راهیسه په بغلان ولایت کې د کوکنارو کښ نه دی اړول شوی.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې که د کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک وه چې په بغلان ولایت کې د معتاجینو د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 55. بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسر شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی په 1216 منځنۍ سپوخ خبريږي. اوس به د سګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبري وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی رواني ستونزې او سګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د دې لامل سوی چې اوس ډېری ځوانان سګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سګریټ نسي پریښولی، آیا سګریټ هم د نورو نشو غوندې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري، آیا داسې درمل هم ستا چې د سګریټ په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې سګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کړو بس په هماغه وخت بېرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه یې کم کړي، یوازې کولی شي چې بله طبي مرستې نه هغه دې مقطع کړي. او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ وي او هر چېرته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډېر سګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حده پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. دا اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان دي. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روش هم کولی شي چې ترک
که سړی ډیر کلونه سګریټ څکولی او یو دمې پریدي د دې بل کوم ستونزو سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینې موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوي فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط هم دغه دی چې څوک مخکې سګریټ مصرف کوي که نن نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی، خو فزیکی احتیاط په دې مانا چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به سري، زړه ټکان به یې زیات دي، اشتیا به یې خراب وي، یو رقم ګیچ و ګنګ سي، حافظه به یې صحیح کار نه کوي. دا یې هغه نښې نښانې دي چې ښایي وجود یې په جنجال پاتې دی، یعنی فزیکل مشکل لري. اوس معلومیږي چې تنباکو دواړه لري.
ایا سګریټو ته ورته داسې څه شته چې د سګریټو بدیل وي او زیان یې تر سګریټو کم وي؟
اوس بدیلونه راغلی دي په بازار کې شته، لیکن باید فرق وکړو د بدیلونو. یو رقم بدیلونه دي چې کمپنی یې جوړ کړی، لکه برقي سګریټونه، لکه هغه کوچنی سګریټونه، لکه هغه د پاڼې سګریټونه، دا ټول هغه بدیلونه دي چې هغه تجارتي کمپنی خلکو ته تبلیغات کوي، خو دا ټول هماغه ضرر لري چې سګریټ لري. یو هغه بدیل دی چې د طبي له لحاظه دوی ته تداوی برابروي، لکه د نیکوتین چسب، لکه د نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چې دي دا دود نه کوي، خو د هغه کسان چې کوم تنباکو ته عادت لري د هغه نیکوتین ضرورت رفع کوي، په دې مانا چې اشتهایي سګریټ ته نه راځي.
آیا سګریټ هم د نورو نشه یي موادو غوندې د ډیټاکس یا زهر ایستلو مرحله لري؟
د ډیټاکس خبره چې موږ کوم کوو، یعنی د بدن نه د زهر د ایستلو مرحله، موږ وجود هم مخکې له سګریټ هر څه نه نیکوتین لري، دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي موږ وجود ته ځي، نو دننه هم د دا نیکوتینو کاروبار هغه په ټپه ولاړ دی، نو سړی ته یو بحران پیدا کېږي، خارجي چې خوب د ته راغلی ده، لکه سترګې سره کېږي، لکه خستګي احساسوي، دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کېږي. چې بیا یو څو درې څلور ورځې تیرې شوې، بیا نو وجود پوهېږي چې مثال نو خپل کاروبار لږ شروع کوي، د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي، دوباره سړی په حال راځي. دغه دورې ته موږ د زهر استلو دوره وایو.
ځینې خلک ولی سګریټ نشي پرېښودلی؟
ځینې کسان د ارسی له لحاظه نیکوتین کچه کم دی، دا کسان د فامیلی له لحاظه چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی، لکه سګریټ اسکی، پزې توباکو، دا شیان ډېر استفاده په فامیلی توګه په هغوی کې لیدل کېږي. دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی، نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي، او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي. په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي، دا پوره وي، خو د خلک ژوند له جار جنجال سره ډېر مخامخ، په مجموعي توګه بې امنی و فقر و تنگنیستی و بیکاری و دا خبره، چې دا خبره خلک پریشانوي، او دوی داسې فکر کوي چې د دوی د پریشانۍ لپاره سګریټ دوی آرام کوي. بعضی رواني ناروغۍ دي لکه استراب، خفګان، چې دوامداره وي، نو دا خلک به دوامداره د دې کمولو لپاره سګریټ څکوي.
سګریټ پرېښودل څومره وخت غواړي؟
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتن ترک هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو، او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترک کړي خو یو 50 ورې بیا ونیولی ده، بیا سګریټ شروع کړي. نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم، اراده، آگاهی او د هغه د پختګي، دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري، او بالاخره د سګریټ د ترک کولو یا نه ترک کولو باندې تاثیرات کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
د سګریټو د پرېښولو په اړه مول محمد ایاس تر نک سره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده، او وسته خاطرې واردی. د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشي مخکې د فوټبال ټیم درلود، خو اوس بیخي د ورزش له ډګره وتلی دی. دی وایي چې په خوا سګریټ لانس کول، خو اوس په هیروینو معتاد شوی دی. دا چې دی چا په نشو اخته کړ، او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ورسره کوي، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم محمد طاهر دی، کندهار کې په اوله نایک په چوڼۍ کې ما کور دی. ما بس تا ټیم د فوټبال درلود، ما سګریټ لانس کول، بالای د ونډبال د لاسه په اخته شول. ما دې دوه کاله په دا وس کې نشه پرې شو، دا دغه ځای وتلی وم. بابا مې وفات شو، برته مې دغه دغه مشروع چرس سمې اول شروع کړ، بیا تاریاک شو، بیا تاریاک شو کریسټال په غش پوت، دا کریسټال سه بیا دغه نورینو تر واوښتم. دا وکاله په دا ته کاله ما چې دا وعده کړی ما کوته شی نور وړ، دا پلار مې وفات شو، کشر کشران وړونو رام دا په تای وی شراک ګذرانیا بل سره تر واړو، دا پلان شم زرا غلم دا اكيد مې د چ بیا بنشانه کوم. دا باندې مې نشم پرې شو چې هغه پر دکانه خلک شنه سپه شاخ لایک را تکتل سلام به مروا چې نبی د کولم نیم ساته د دکان خرګو مشران شپم جوړو د مزم په نشه بر تخته سو مغوته به سلام مروا چې د سلام چې خو به مالیک مخ به واره. بیا په دا وس کې زه دغه ستړي کړم، زه تلم توت می راوړل دانه گی می کوله ځان می په ساتي، ما درنه نغلا نه دکړي. بیا زه روزانه کوم نشه کوم، خپل د ورور سره روزانه دتنه، خپل کشنیان لا بیا د بیم اپ چات په عزت نه بود، کشران لا وام لاس را واچو ویرم لا هچ نشه نه کوم. مرشل پنځه ویز بانان په وکور وزنه نو زه ما زمان می بلد کرکټ بی دشان وا خو دالیه ته ولار دا غول سات را سره چی چې نشه کوم ګرد بد را سبړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیش سلويخت 0 800 225 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وزله ماشوم دی. د یوه مور او دوه کوچنۍ خویندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور ډوډۍ هم د ده پر غاړه ده. د یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غوندې زیږي شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته هغو لویو کارګرو ته وګوره، خولۍ ورباندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښې خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چهره ورځ له کوره راوسم، مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه. پام کوه چې خیرات ته نه غواړې، د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای، په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کېږي. که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده. یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو. کاکا، زموږ کور دغه دی.
ښه، دا ستاسو کور دی. ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا. ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی، درغلم.
بچیه، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا موف را کړی دی.
څوکې؟
مورې، زه یې بسراج.
سویه، نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم. له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشي؟
خیر سي، ته هم ستړی مشي.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي. غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې، خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، له ورونو مې یو 2 میاشتې ډوډۍ راکړه. تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروي. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي، ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو شنبه ورځ په شهادت ورسېده او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې وبینئ. azadiradio.com